په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بادشاہ سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له پامیر ساحل څخه اورو.
د جمعیت علماء اسلام سین مشر وای د قبایلی سیمو آئینی حیثیت پاړه د ټول پښتنو وشي. د خیبر پښتونخوا گورنر وای د صوبې هغو برخو چک پوسټونه به پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. په پاریس کې د پولیسو چاپې پای ته رسیدلې. بشپړ خبرونه د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. نوموړي نن په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دې د قبایلی سیمو بیکو رکړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بحالۍ موضوع له پامه غورځول شوې ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. په بیان کې البته دا نه دی ویل شوی چې کله او د کومو سیمو امنیتي پوستې به له پوځ یا نورو امنیتي ځواکونو څخه پولیسو ته سپارل کیږي. د بشري حقوقو څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات وکړي. د ادارې 13 ورځ په یو رپورټ کې ویلي تیر کال په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیسو په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. رپورټ وایي په هغه هیواد کې پولیس نه یوازې پر کډوالو تشدد کوي بلکې د هغوی کورونه هم ړنګوي. د بشري حقونو څار نړیوال سازمان وایي همدا لامل دی چې افغان کډوال یا خو خپلو جنگ ځپلو سیمو ته ستانه شوي او یا هم په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. رپورټ وایي د پولیسو ځورونې له کبله د افغان کډوالو کاروبار او د هغوی د تعلیم عمل له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د پاکستان حکومت لا د رپورټ په اړه څه نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون وویشت نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بېګانه وخته په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي.
د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دیو په اتاقونو کې د دشمن په حق کې ځینې لیکنې وي. کله چې موږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي. د هغې باره کې هم اقدام کیږي.
هلته د ملي امنیت ریاست په ګډون د ننګرهار چارواکي وایي د نیول شویو زده کوونکو له خونو داسې کاغذونه هم ترلاسه شوي چې ورباندې د حکومت ضد نارې لیکل شوي. چارواکي زیاتوي د محصلینو شاوخوا لس ورځې مخکې په یوه مظاهره کې یادې جنډې او کاغذونه کارولي ول. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وظیفه ښه والی بریالی شي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. بیان وایي ولسمشر د هلمند امنیتي حالت ښه کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړی دي. په دې وروستیو کې د هغه ولایت یو شمېر سیمو کې د وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ نښتې شوې دي. د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یوه کور چاپې وهلې دي. سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې چاودنې او ډزې واورېدل شوې. د پاریس څارنوال فرانسوا مولینز لږه شېبه مخکې د پیښې له ځای سره خبریالانو ته ویل د چاپو پر وخت یې یو مشکوک کس نیولی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه. په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې له 5 نیولې تر 9 مشکوک پورې کسانو پورې نیول شوي دي. د پولیسو سرچینې وایي د چاپو مقصد د 28 کلن بلجمي وګړي عبدالحمید اباود په نخه کول ول چې په پاریس کې د تېرې اونۍ منظمو بریدونو پلان جوړونکي ګڼل کیږي چې پکې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو پړه منلې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه کړې او وایي د غواړي چې مسکو خپله توجه د شامي رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد مبارزې ته واړوي. نن د فلیپین په پلازمینه منیلا کې د خبري غونډې پر مهال اوباما وویل اوس هم د شامي ولسمشر بشار الاسد برخلیک په اړه له روسیې سره اختلافات لري خو روسیې د ویانا په خبرو کې په شام کې د سیاسي انتقال هڅو په موخه د تعمیري ملګري رول ترسره کړی دی. د وویل په شام کې د لومړۍ پوځي مداخلې پر مهال روسانو د ولسمشر اسد ملاتړ ته زیاته توجه ورکوله. اوباما ویل دوی دا لیدل غواړي چې ولسمشر پوتین په حقیقت کې خپل او د خپل پوځ توجه اصلي ګواښ یعنی د اسلامي دولت ډلې ته واړوي. نوموړي زیاته کړه چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د فرانسې بریدونو زیاتولو اقدام هرکلی کوي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره د بېلابېلو ادارو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. ولسمشر په نننۍ لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر، مرکزی بانک او سیمه ییز چارواکي دي په مشکوکو ترهګرو فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په اړه هر ډول معلومات دې نوي کمیشن ته وسپاري. دا اقدام تر هغې وروسته شوی چې روسیې پخلی وکړ چې تېره میاشت په مصر کې مسافر وړونکې الوتکه د بمي چاودنې په نتیجه کې پرېوتې وه چې پکې ټول سپاره 240 کسان وژل شوي ول. پوتین د هیواد استخباراتي ادارې ته امر کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دې ونیسي. پوتین همداراز ژمنه کړې چې په شام کې به خپل هوایي بریدونه زیاتوي چې د هغه په وینا جنایتکاران پوه شي چې له بدله نشي خلاصېدی. د اسلامي دولت ډلې د روسیې الوتکې غورځولو ذمهواري منلې وه. یوه څار ډله وایي په تېرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقه په بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. د شام بشري حقونو څار برطانیه میشتې ډلې نن وویل د روانې میاشتې له 15 تر پرونه په شویو هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه وسلوال ژوبل شوي. هم دا اداره وایي د اسلامي دولت ډلې لوړپوړو غړو او د هغوی کورنیو د رقه پرېښودل پیل کړي او په شمالي عراق کې بل پیاوړي مرکز موسل ته ځي. تېره اونۍ په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته فرانسې په شام کې هوایي بریدونه زیات کړي. روسیې هم تېره ورځ پر رقه لری واټن ویشتونکي کروز توغندي توغولي دي. دا د دې محل خبرونه احمد الله د کرنسیوي اثارو له بایو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 80 پیسې او 107 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 107 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې. او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق نن په پیښور کې د قبایلو یوې جرګې ته په وینا کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو لپاره په قبایلي سیمو کې د ټول پښتنې یا ریفرندم غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ د اپیکس کمیټې په پرونی غونډه کې پریکړه شوې چې په هغه صوبه کې د جوړو امنیتي پوستو واک په د صوبې پولیسو ته ورکول کېږي. د دفاعي چارو یو پوه دا اقدام پر ځای بولي، خو وایي چې پولیس باید دغه کار لپاره تیاری ونیسي. د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان لخوا په خبر شوی رپورټ کې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هغه هیواد د امنیتي ادارو یا ځواکونو لخوا د ضرورل کېدو خبره شوې ده. په پیښور کې میشتو افغان کډوال وایي پولیس ترې پیسې غواړي او بې ځایه تنګوي.
حکومت د خوانه داسې پالیسی نه ده دغه شوې چې په هغې کې د افغانان وځورول شي، خو دا د پولیسو د جب ډکولو لپاره دغه افغانان ځوروي.
او د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر تللی چې لږه موده وړاندې د هغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا دوره کړې وه. د چارو یو شنونکي وایي پوځ غواړي چې د هند او افغانستان په اړه د پاکستان د ولسي حکومت پالیسۍ بې ارزښته وښيي.
د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او چې کوم دغه مخبره قوت دی، د هغې کوشش دا وه چې دا پالیسۍ دې واپس واخلي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن په پیښور کې د قبایلو یوې جرګې ته د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په خپله وینا کې وویل چې حکومت باید تر هر څه د مخه بې کوره کړل شوي قبایل بیرته خپلو کورونو ته واستوي، د هغوی د آبادکارۍ چارې پیل کړي او تر هغې وروسته بیا په قبایلي سیمو کې د دغه سیمو یا د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په موخه ټول پښتنه یا ریفرندم وکړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستلی شي او قبایلی بې کوره شوي خلک دی خپلو سیمو کې پځای کړی شي او د هغې وروستو د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه دی په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړی شي.
اهم ترین مسله د قبایلو بحال کولو مسله او اته څومره ټولونه وران شوي دي، بازارونه مسمار شوي دي، تجارت تباه شوی دی او ډېر خلک مړه دي، د هغې مظالم د هغې تلافي دي وکړي. د بحالي نه پس بیا په خپله کې ریفرنډم پکار دی، د ښځو د نر ټول نه به تپوس پکاري.
د مولانا سمیع الحق د دې سرګرنونو نه وړاندې چې په وزیرستان ملک شاهنواز خان او ځینې نورو قبایلي مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بېلابېل نظرونه څه په دا ډول مخې ته راغلل.
ایز حکومت مشتدا پیزه پرکای او د سپتایای چې سوارو کا چتا اول تک به هم چې کوم ظلم شي دا کا چې په باندې ستاب سره دای کو کا کمانډر سره دا شاید باندې
دا مشه راځي مول شي خدای یې به په خدای دی په کوی نه کې شي یا به یو تر کومه مطلوبي یا به بل تر کومه دا یو د ژوند دغه دی چې هڅه لوس کوشش دا وکړو چې موقره چې هر څه چې موږ راکې یو موقره موږ راکې او روح بس دي شي دا لفظ د څو پورې چې موږ د دې لفظ نه خلاصي ویلو دا مسله زمونږ نه خلاصي دي.
خو مولانا سمیع الحق په خپل وینا کې په بندوبستی سیمو کې په عدالتي نظام هم نیوکه وکړه او د ماډل ایان علی کیس ته په اشاره او په بمی چاودنو او ترګری کې د ککړ کسانو د نسزا کولو په اړه د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
چې قومه کې قبایل آزاد دي او دا سیکل ایریا د مسلمانانو په پاکستان سمجه ده دا غلام خدای نه ولي شوې ده په دې بخصونه دغه اوسه جالو دغه مشرته حکومت یو ماډل ده چې یو نیم لک په لباس او میک اپ کې لري او ټول سنگار سره په ناز نه خو سره بیا وځي مې چې تاسو زما سره پوري تاسو آرمي پبلک سکول حادثه وکړه نو تاسو شرمونه ټول ودرې دي چې او تاسو دې مجرمان ته سزا ورکړي را پیدا کړي بے نقاب یې مونږ وایو اصل ملزم تاسو ولې بے نقاب نه
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پېښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دی واپس خپلو سیمو ته واستولی شي او د هغې وروستو دی د قبایلي سیمو د مستقبل لاینی حیثیت په اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا همداراز د قبایلي سیمو د امنیتي وضعیت جاج واغسل شو. په دغه اړه خبرې وشوې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې د جوړو شویو امنیتي پوستو چارې به د صوبې د پولیس په لاس کې ورکول کیږي. زلان یوسفزی رپورټ لري.
د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د درې سلويختمې غونډې وروسته د جاري شوې اعلامیه تر مخه په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې د خیبر پختونخوا په کومو سیمو کې د امن او مان وضع ښه شوې ده، هلته به امنیتي چک پوسټونه پولیس ته حواله کول شي. دفاعي کارپو بریګډیر صاد وایي چې پولیس په چک پوسټونو باندې له فوجا ښه دنده ترسره کول شي.
زما په خیال بعضې وخت فوج چې کوم دی دا بدمزګي به سره زیاده پیدا کېږي په دې چک پوائنټس باندې، ځکه چې هغوی ټرین نه دي، د علاقې نه دي، بعضې سنو باندې چې کوم خلک حفاظیت لري هغه هغوی سره ناواقف وي. پولیس سره خلک زیات تلې راغلي ورسره زیات وي، د خپلې منطقې وي، د خپلې علاقې وي، نو او کار هم د هغوی دې سره. زما په خیال باندې چې قابلیت ځان کې پولیس را پیدا کړي نو دا
بل دفاعي کارپو بریګډیر اسد منیر وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیس د هر ډول حالاتو د مخې کولو صلاحیت لري، خو د روزنې او اسانتیاو د کمی سره مخ دي او دا چې پولیس ته د چک پوسټونو اختیار ورکول به ډیر وخت واخلي.
مقابله او چې کوم خاري کې دي نو هغه به ورو ورو پولیس تویر دي.
د اپیکس کمیټې په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د امنیت په اړه خبرو اترو او د بې کوره شوي خلکو د واپسیت زولو د فیصلې ترڅنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د هونډې د غیر قانوني کاروبار د مخ نیولو لپاره د ټینګ ګامونو پورته کولو فیصلې هم شوي دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو رپورټ وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د تیر کال تر حمله وروسته په پاکستان کې میست افغان کډوال د پولیسو لخوا ځړول کیږي. د رپورټ تر مخه نه یوازې دا چې د افغان کډوالو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې کیږي، بلکې کورونه هم ړنګول کیږي. د بشری حقوقو سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د بنیادي انساني حقوقو احترام وکړي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د نهي پورس د بشري حقوقو نړیوال سازمان لخوا جاري شوی پاکستان کې افغان کډوالو حالت په اړه یو نوی رپورت کې ویل شوی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان کې افغان کډوالو خلاف د پولیسو لخوا کاروایان زیات شوی دي او د کاروایانو له امله یو شمېر افغان کډوال د جنگ نه متاثر خپلو علاقو ته واپس شوی دي او په اروپا کې د ممکنه پناه حاصلولو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ډایرکټر فریدم کلاین وای په کار ده چې د پاکستان حکومت په پولیسو فشار راولي چې افغان کډوالو پیسې ظلم فریدم کلاین وای چې دا د پاکستان حکومت ذمہواری ده چې د ترهګرۍ مخنیوي خلاف قانوني کاروایي وکړي، خو د پولیسو لخوا افغان کډوالو خلاف انتقامي کاروایانې نه قانوني دي او نه ترهګرۍ مخنیوي لپاره مؤثره دي. دا رپورټ وایي چې د پولیسو زیاتې له وجې د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود شوی دی او همدې له امله افغان کډوالو ته د تعلیم او روزګار لپاره مشکلات دي. رپورټ لیکي چې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ د لوس په وجود افغان کډوالو خلاف کاروایانې کیږي او نه صرف هغه جسماني تشدد کیږي بلکې دغې کورونه هم ړنګول کیږي. رپورټ په وینا چې پاکستان حکومت دې د خبرې یقیني جوړ کړي چې ټول قانون نافذ کوونکې ادارې او سرکاري افسران د افغان کډوالو د بشري حقوقو د مقامي او نړیوال قانون تر لاندې احترام وکړي. افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا زیاتې په اړه پېښور کې اوسیدونکي یو افغان کډوال شاکر الله سباون وای چې د آرمی پبلک سکول د پېښې نه مخکې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کېده.
افغانان دلته په قسمه قسم نمونو باندې زورول شوي دي، که هغه د مریضان راولي د افغانستان نه پاسپورټونه هم ورسره وي، د سپیشل برانچ په بهانه باندې په یو بهانه بل بهانه باندې پولیس ځان ته یو لاره جوړول غواړي او په هغې باندې پیسې اخیستل غواړي. د حکومت د خوانه کومه داسې پالیسي نه ده دغه شوې چې په هغې کې د افغانان وځورولی شي، خو دا د پولیسو ځان ته یو رژیم ډکولو لپاره دغه افغانان ځوروي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د افغان کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي کیسر خان افریدي مشالډیو ته وویل چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس په وړومبۍ درې میاشتو کې افغان کډوالو خلاف د کاروایانو صورتحال د تشویش وړ شوی و، خو بیا ان ایچ سی آر د مختلفو غونډو د لارې پاکستان حکومت سره په دې مسله خبرې اترې وکړې او بیا پاکستان حکومت دا باور ورکړو چې غیر قانوني گرفتاریانې به نه کیږي.
هیومن رائټ واچ چې کوم رپورټ دی دغه چې څومره ریکمنډیشنز دي هغه سره مونږ اګری کوو او دا ریکمنډیشنز آلریډي مونږه امپلیمنٹ کړی دي په پاکستان کې او ګورنمنٹ آف پاکستان دې خلاف ډېرې کاروایانې کړي دي او د دې نوټس یې اخیستی دی. دسمبر نه پس چې کوم واقع شو هغه ډېر زیات تشویشناک و، خو اوس چې کوم دی حالات نارمل ته راغلي.
د فکر د په 9 پاڼو مشتمل د هیومن رائټس واچ په دې رپورټ کې 500 هغه افغان کډوال سره مرکې شوي دي، څوک چې د مودې راسې پاکستان کې اوسېده او اوس افغانستان ته واپس شوي دي او 9 مرکې پاکستان کې اوسېدونکي کډوالو نه شوي دي.
رابعه اکرم خان و د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر دی چې یو میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگتن ته ورغلی و. څېړونکي په دومره لنډ موده کې د یادو دواړو مشرانو امریکا ته سفرونه د هغه هیواد پر ولسي حکومت د پوز بې باوري ښیي. د پاکستان پوز مشر پرون او نن له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای د سفر په مهال د امریکای د دفاع وزیر ایشټن کارټر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز لخوا پرون خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د امریکای دفاع وزیر ول چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کوم بل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څانګې ISPR په دې خبر پانه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکای دفاع وزیر ایشټن کارټر ته ویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړلې د قامی اتفاق په مټو باسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکای د جاسوسي ادارې CIA د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR پرونی خبر پانه تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکې د ګډو ځواکونو قمندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قمندانانو سره هم لیده کاته کړی دی. امریکې ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگتن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یوه میاشت وروسته ترسره کیږي. د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا ده چې پوځ په ولسی حکومت باور نه لري.
د هند په حواله باندې د هغې چې کوم پالیسي ده هغه بالکل په خپل ځای باندې پوځ یو قسم خراب شوه. افغانستان په حواله باندې میاست خاص پالیسي نه لرلو خو عمومي توګه باندې سوچ خو بد سوچ نو خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او چې کوم دغه مقتدره قوت دی د هغې کوشش دا وه چې دی نه بالکل دا پالیسی واپس واخلي.
نوموړی زیاتوي چې د پاکستان پوځ غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کورنۍ چارو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټې په هغه هیواد کې د شناختي کارډونو جوړولو ادارې نادرا ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د جعلي شناختي کارډونو جوړولو د کار مخه ونیسي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
د نهي پورس اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه کې غړو وي چې په فاټا کې د نادرا چارواکي د افغان کډوالو پیسې اخلي او شناختي کارډونه ورته ورکوي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي شیر اکبر خان وي چې دې لړکی دوی تیره اونۍ د نادرا سیکرټري راغوښتی وو او تپوسې ته کړی وو چې ولې نادرا جعلي شناختي کارډونه ورکوي.
سړی د پاکستان شریعت دنډ لري تاسو سټیزنشپ ورکوي تاسو شناختی کارډ ورکوي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې کار د نادرا چارواکي ذمہ وار دي.
یو غیر ملکي لا بغیر د قانوني طریقې نه خپل شناختی کارډ ورکول دا خو یو سنگین جرم دی. په دې کې دا د 440 420 468 471 لاندې سنگین جرم دی چې دې کې وو کال راځي سزاګانې دي پار یو جرم کې او دا بل رښتا شناختی کارډونه چې غلط خلکو ته په غلطه طریقه ورکړی شي نو د دې استعمال واقعي چې په ترهګرۍ کې یا داسې واقعاتو کې هم کېدی شي. موږ اکثر ګورو چې دا غوا برې تاوان یا داسې جرمونو کې هم چې دی د استعمال کېږي نو څوک دا شناختي کارډونه ورکوي او هغه ته د دې خبرو علمي هغه سره په هغه جرم کې مغسې شامل دی کم جرمونه چې بیا دغه خلک کوي.
د یادونه وړ ده چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وخت په وخت رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې جعلي شناختي کارډونو ورکولو کې ککړ د نادرا د ځینو افسرانو او نورو عملې پر ضد وی کاروایی کړی دا. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د باړې سیمې لپاره پر یوې ځانګړې پرمختیایي منصوبې یا پروژې کار کوي. هغلته ستانه شوي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه کوي. له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له باړې څخه بې کوړ شوي زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي خو دوی وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت ښوونځي روغتونونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینوار له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږده موده پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کومو ورسره حکومت وعدې کړې وي. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر ګلمیرا نپریدی مشال ریډیو ته وایي
همو سره ډېرې عهدې شوې وې په هغو کې په سلو کې په شلو فیصدو عمل شوی دی په بوکایا ودو باندې عمل نه دی شوی. کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي، پلونه یې ورزیدلي دي، ټوویلونه یې شرپسنو ختم کړي دي، ډاکړي دي، ټرانسفارمر یې ته وړي دي، د بجلی ستن یې کټ کړي دي. نمو دا غوړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي نو د دغه د کوم شګون مجه ته وخول د دغه ټولو ضرورت دی. حکومت په باندې غور وکړو او دا پنځه روسي نو د باړې ډیویژن لا ور کوي.
او د باړې مینار ګل پر دی وای چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې ته راغله دی خو دلته ورته ساسانتیا وی ور نه کړای شوی.
او د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعده ورته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټولونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حل شي، یو شی ټایم ونه شو ماغه سره پرته دی لکه څنګه وو نو کډم د دې وجنه کړی وي چې یو طرف نار باندې لشکری اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزایل وي او ماټر به خطا شو دا پته نه لګی د چا په کور به پریوز د ډېر مشکلاتو نه او د ډېر خورې نه وتلی وو اوس واپسې کړی دا خو باز ماغه سره لک پټاګه پراته چا ته سہولت نه دی ملو شو یو قسم
د باړې د خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره یو خصوصي پرمختیایي پیکیج منظور کړی دی او دلته یې د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی خو په دې به لږه موده لګي د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخیلو شلوبر ملک دین خیل کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي او په دوی کې یې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده یاد دې وي چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او اوس پکې حکومتي واکمني بحال ده فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
لګمو د وړاندې اوریدونکو په سواد کې زلزلې ډیر کورونه وران کړي وو چې تر ټولو زیات نقصان یې د مټي سیمې خلکو ته رسولی و. پرون د مټي اوسیدونکو د یوه پرس کانفرنس لارې پر حکومت نیوکې وکړې چې له دوی سره یې د دوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو په چارو کې اعلان کړې مرستې ونه کړې. دوی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف پر حکمران ګوند تور ولګاوه چې مالي مرستې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړي. چارواکو منلي چې د پیسو په ویش کې درغلي شوې ده او وایي کوشش به کوي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. نیاز احمد خان له سواد څخه رپورټ راکوي.
سواد پریس کلب کې د تحصیل قبل یو شمېر کلو ګامسیر چمن لالی انړه ډیری او لابټ اوسیدونکو خبرې غونډه کې په صوبایي حکومت تورونه ولګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباه شوي کورونو اوسیدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی. په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال اویل
دا دیو په سروې کې ومغستې و د دیو کورونه تباه دي نن یې هم تماشه کولی شي. دیو ته وویل چې ستاسو تسلي ساتئ پټواري ورته ووي ستاسو کار به په هر صورت کېږي. کله چې موږ له لیست راغی او موږ جایزه واغسته نو کم غیر کسان چې وو چې د چا د چرګې هګۍ هم نه وه ماته شوې هغولی په یو یو کور کې پټواري سلور سلور او پنځه پنځه چیکونه کړي دي او دا کم چې متاثرین دا ناستې د خدای غریبانان دیولی یو خاص شی هم نه دی کړی.
وروسته په ګډه د زلزلې متاثره خلکو د حکومت او پی ټی آی په ضد نارې هم ولګولې.
عمران خان حکومت
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور چول نه په وخت باران او غلې ورې لو قوم راغه موږ 70 پال نمبر پال نو دا تعال کړ بیا چې پوجاونه کوم لاله زمون نوم پټواري شپ نه ولي کړي ما ته وې درخواست سره سلام پروت دی وستا کوټه ما لیکل سره ته پاګلی او نه ته خیمه مې لاو شو ته که باران نه بیا قوم امداد کړل زما جونبر جوړ شي چې ما په مال او هغه کور کې ناسمه او غړي اثر تا او پټواري په پنځش پیر لالم کسی سے لڑالم او تحصیلدار سے لڑالم دا درخواست زما سرسوم پجب کی موجود پروت جی پٹواری مان واگس ویز پرے بائیں سو کم
یو بل تن شاہ زمان وای چی د کوم خلقو زیانونه شوی دی هغوی امدادی ټیمونو ته یا حکومتي دفتر ته وزګار نول زکه په سروې کې پاتې شوی دی.
په چا نقصان نو شوی هغه خلک په دیو پاسې شو په پټواری او په د نورو محکمې پاسې شو هغه خپل کار کاوه د چا چې نقصان شوی هغه خپل نقصان بچکاو د خپل نور بچ بل بچ بچکاو لوخه لرګې بچکاو کوټې د ستنې وهلې هغه خلک په خپل کار باندې او دا کم چې وزګار خلک هغه په هغه پسې ورپسې شو خپل کار یو کم چې حقدار وغه پاتې کړ.
د مټي زلزلې متاثره خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
چې شو کوم پاتې زه وو ته تاسو باندې ورو په اواز باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لا کاسو اخته راته چې شو کوم نه شي هغه د خپل تحصیل کې خپل ممبرانو سره جوړش نیم کی او د راشي مزوا د راشي څومره شي چې د ټول لګ یو کاسو کې معلومه نه پاتې کیږي دا د قوم په سره بری قوم بلګي.
په سوات کې د مرستیال ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر له اړخه جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه یو شمیر غیر مستحق خلکو د کورونو بیا ودانۍ لپاره د حکومت څخه 2,00,000 روپو چیکونه اغستی دي چې پکې تر دې دمه د 1500 تنانو څخه دغه چیکونه واپس اغستی شوی دي او د هغوی په ضد مقدمه درج کړی شوی دي او په دغه لړ کې یو پټواری هم د څوکۍ څخه لړ کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې پامیر ساحل لاته د خبرونو لنډیز اوروي.
جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. نوموړي نن په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتی پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتی حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځې د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت 13 ورځې غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات دی وکړي. د پاکستان حکومت د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون وویش نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بېګانه وخته په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن وویل امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وضع په ښه والي کې بریالي شي. د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د 13 اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یوه کور چاپې وهلې دي. سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې 14 او ډزې واورېدل شوې. د پاریس سارنوال فرانسوا مولینز د پیښې له ځای سره خبریالانو ته ویل د چاپو پر وخت یې یو مشکوک کس وژلی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه. په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې لږ تر لږه 2 مشکوک کسان نیول شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه وکړه او وی ویل چې دی غواړي چې مسکو خپله توجه د شامي رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت ته د وسلوالو پر ضد مبارزې ته واړوي. او کرملین نن وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي په موخه د بېلابېلو ادارو ګډ کمیشن جوړ کړی دی.
اوسم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نه اورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو لیکلي. دغه لړکې د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د بد مرغه د اول ورځې نه پاکستان او هند دوه ښه ګاونډیانو په ځای د یو بل روایتي حریفان جوړ شوي دي او د وروستیو کې دغه دښمنۍ لوبې هم رانغښتې دي. او یو طرف ته هندوستان د کرکټ ټیم پاکستان ته رالیږلو نه انکار کړی دی، نو بل طرف ته د پاکستان داخله وزیر هم وایي چې د پاکستان ډله هندوستان ته لیګلو مخالفت پکوي. ندې تر څنګه د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړس پانه خپل ادریه کې وای چې لډیر مدیر حسی داسې کیږي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه راوبللې شي خو د غړو د غیر حاضرۍ په وجه باندې په 15 منټه کې ختم شي. د ادارې په وینا چې په یو غونډه باندې په لکونو روپۍ خرچ راځي او دا پیسې د ولس له جیبونو وستل کیږي. اوس چې د اسمبلی ممبران په غونډه کې ګډون نه کوي نو داسې خو یو شمېر د ولسي خیر خیګړې بلونه په ځای پراته دي او نه منظوري گی چې لکه بلې په دواړه اړخه د ولس تاوان کیږي. یو طرف ته پیسې خرج کیږي او بل طرف ته قانون سازی نه کیږي. ادارې سیاسي په داسې صورتحال کې د اسمبلی د سپیکر خصوصي ذمہواری جوړیږي چې هغه د اسمبلی د وقار خیال وساتي او د اپوزیشن ډلو سره سره حکومتي غړو له هم پکار دي چې په غونډو کې خپل حاضرۍ باور کړي او له اسمبلی د غونډو نه هسي غپ نه جوړوي، ځکه چې پارلیمان یو مقدس ځای دی. دلته د کام د مستقبل فیصله کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامیک ټایمز مجلې لیکلي چې که څه هم پاکستان له امریکا مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي خو بیا هم د نړیوالو له غوښتنو سره سم د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. بلخوا فرانس پریس خبر ایجنس لیکي چې په تیر 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې ترهګر بریدونو تر 80% زیات خلک وژلي دي. د لیکنو تفصیل لمنور شاورو.
دی اکنامک مجله د وډرو ویلسن نړیوال څیړنیز مرکز د کارپوها مایکل کوګل مین د خولې لیکي چې پاکستان د امریکا نه په لوی شمېر کې مالی او پوځي مرستې اخلي، خو د هغو وسلوالو ډلو خلاف په کاروایي کولو کې ناکامه ده چې د امریکا، افغانستان او هند خلاف فعالیتونه کوي. د کوګل مین دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. مجله د کوګل مین لخوا لیکي امریکا فکر کوي چې د دوی مرستې به اخر پاکستان د امریکایي ګټو دفاع ته تیار کړي، خو د نوموړي په وینا داسې ممکنه نه ښکاري ځکه چې د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل نه بالکل مختلفې دي. کوګل مین د مثال په توګه وایي چې حقانی نیټورک او لشکرې طیبه امریکا خطرناکې ترهګرې ډلې ګرځولي، خو داسې ښکاري چې دا ډلې پاکستان خپلې قیمتي اساسې ګڼي او پر خلاف یې ګامونه پورته کول نه غواړي. کوګل مین وایي دا هم ممکنه ده چې امریکا د پاکستان د اټمي پروګرام خورېدلو نه ویریږي او فکر کوي چې که دغه هیواد کمزوری کیږي نو ممکنه ده چې ترهګرې ډلې یې اټمي وسلو ته ورسیږي او دغه به د ټولې نړۍ لپاره لوی خطر وي. نو ځکه د جنرال راحیل شریف سره په خبرو کې به امریکایي چارواکي یو وار بیا د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایي غوښتنه وکړي او نوموړی به ورته ښه وکړي، خو نورې چارې به د پخوا په څیر دوام ولري. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د امن او اقتصاد لپاره د نړیوالې ادارې د یوې څیړنې په حواله لیکي چې په 2014 کال کې ترهګر بریدونو په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 2500 کسان وجلي او په 2014 کال کې خواوشا 18000 کسان وجلي وو چې پکې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا شمېرې د نړۍ د 122 هیوادونو نه راغونډې کړې شوې چې پکې د نیمې نه زیاتې وجنې بوکو حرام او اسلامي دولت نومې وسلوالو ډلو کړي دي. یاد څیړنیزه اداره لیکي چې د نړۍ تر ټولو ډیر ترهګر بریدونه په 15 هیوادونو لکه افغانستان، عراق، نایجیریا، پاکستان او شام کې رامنځته شوي، یعنی د 2014 کال د ټولو وجنو 80% یوازې په دې هیوادونو کې مخې ته راغلي دي. بیا په دې 15 هیوادونو کې هم عراق تر ټولو زیات متاثره شوی دی. دا راز په 2014 کال کې ترهګرۍ نړۍ ته د څه کم 350 ارب ډالرو مالی زیان هم اړولی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې په یو بېساري اقدام سره له خپلو اروپایي متحدینو څخه د پوځي او نورو مرستو غوښتنه کړې ده. د فرانسې حکومت د اروپایي ټولنې له ټولو ویشتو غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د خپل هغه متحد سره مرسته او همکاري وکړي چې د یو تر وروستي برید قرباني شوی دی. دا غوښتنه پرون په بروسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د فرانسې د دفاع وزیر لخوا مطرح شوې ده. تفصیل فریبې ظاهر څخه.
د فرانسې حکومت دا غوښتنه په داسې یوه عبارت مطرح کړې چې وړاندې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د همکارۍ په برخه کې نه و کارول سوی. د فرانسې دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې دغه متحدین کولی سي په سوریه یا عراق کې د فرانسې په عملیاتو کې برخه واخلي او یا د نورو عملیاتو لپاره د فرانسې ملاتړ او یا هم لار ورته برابره کړي. دغه فرانسوي مقام وایي د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو ټولو د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د یونان دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي چې د پاریس بریدونه د دغه بلاک لپاره نه هیریدونکي دي. هغه دا بریدونه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 له بریدونو سره تشبیه کړه او ویې ویل چې دا د اروپا لپاره د سپتمبر 11 نیټه ده. د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو مسؤلیت منلی دی، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي دا بریدونه د جګړې د اعلان په معنا دي. تر دې بریدونو وروسته فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډېر کړي دي. د فرانسې پوځ وایي په وروستیو هوایي بریدونو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه او یو روزنیز کمپ ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومبر په 18 نیټه د مدیترانې په ختیځو برخو کې خپلو سمندري ځواکونو ته فرمان ورکړی چې په دغو اوبو او هم هوایي برخو کې د فرانسې له سمندري ځواکونو سره خپل اقدامات همغږي کړي. د فرانسې ولسمشر دغه راز پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم په پاریس کې ولیدل او د امریکا په مشرۍ او روسیې په مشرۍ تلفونو د یو ځای کېدو غوښتنه ترې وکړه. کری وایي د اسلامي دولت ډله د ځپلو په حال کې ده او په دې برخه کې د هڅو د لا ډېرېدو اړتیا یې څرګنده کړه، خو جان کری خبرداری ورکړ چې د جګړو د ختمېدو لپاره له مسکو سره د هر ډول همکاري ډېرېدل دې ته اړتیا لري چې لومړی باید په سیاسي برخو کې د دوی ترمنځ پرمختګ وسي. او دا پروسه د د خبره د امریکا د غوښتنې سره بشپړېږي چې وایي د روسیې ولسمشر بشار الاسد دي له واکه لرې سي. په پاریس کې د جمعې د ماښام په بریدونو کې 109 تنه ووژل سوه او 350 نور ټپیان سوه. فرانسوي چارواکي وایي تر اوسه یې له 9 تنو وژل شویو برید کوونکو څخه د 5 تنو هویت پیژندلی دی. پر دې سربیره فرانسوي پولیس شک لري چې لږ تر لږه 4 تنو نورو د دغو بې نظمیو په رامنځته کولو کې له برید کوونکو سره همکاري کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
رویټرز خبری ایجنسی په رپورت کې لیکلي چې پاکستان له اروپایي ټولنې د استل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک ځنډولې ده. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی و. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د دې هوکړه لیک په عملي کېدو کې یو څه ستونزې وې. بوریوال کاکړ د رویټرز ایجنسی د رپورټ لنډیز اوروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی به له اروپایي ټولنې د هغو کسانو استل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې 9000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو، خو دومره وه چې شمیر یې په زرګونه و. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړی و. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل شوي کسان د پاکستان له اجازې پرته دې ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډېر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دي ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسي، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د امریکا فرنٹ لائن نومي ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لوري ماشومان د ځانمرګیو او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندل ده. په دغه فلم کې دا پوښتنه راپورته کړل شوې چې دغه وسلوالې ډلې ولې ماشومان په خپلو لیکو ته ورجلبوي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو 19 کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنگسالار. د دې په نا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پوښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لته فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جارجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکې وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي وسوال طالبان له 2009 کال راهیسې ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وائی داسې خرش میرا نسته چې وشي په افغانستان کې ماشومان په څومره شمیر جنگیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په مینځ کې داسې 1555 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوی چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس د ننګرهار پوهنتون ځینې هغه زده کوونکي نیولې دي چې څو هفتې مخکې د طالبانو او داعش په حق او د حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره له نیول شو 20 کسانو سره په لیلیا یا هاسټل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی د تړاو ثابتوي. یاد دی چې په ننګرهار پوهنتون کې د محصلانو یا د سختدریزو فعالیتونو په اړه په دې وروستیو کې ځایي رسنیو رپورټونه خپاره کړي وو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشنبه په مازیګر په یو خبري ناشته کې وویل چې له هغو لاریون کوونکو څخه یې ویشتنه ماسلین نیولي چې د نومبر په 8 نیټه د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نو موري وویل
په مشوره د مرکز په پانتون کې هغه اقدامات وشو، 20 کسان ماسلین ونیول شو. د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. مونږ به انشاء الله کوشش کوو چې دې روان ته ادامه ورکو تر څو یو ډاډمن امنیت په ننګرهار په پوهنتون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې لاریون کوونکو محصلینو ته د پوهنتون د یو شمېر استادانو ملاتړ هم حاصل دی، هغوی ولې نه دي نیول شوي وویل
زموږ تحقیقات روان دي. کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي، دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په دغه خبري ناشته کې وویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې 2 تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغه 20 محصلینو کې 25 د نور ولایتونو دي، لکه میدان ورداک، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان او 2 نفره د ننګرهار محصلین پکښې و چې د څېړونو د پاره جنت ملي ریاست دند په غاړه اخیستي چې دیو طاقت به په پوره توګه ترسره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د څېړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاکار قمرالدین شینواری په مشرۍ لس کسیز پلاوی ننګرهار ته را رسیدلې چې له لومړنیو لیدونو وروسته به د پوهنتون مسؤلینو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو استازو سره لیدنې ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال راډیو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پسلګونو پښتانه د تعمیراتي کارونو مزدوریانې کوي. دوی د خیبر پښتونخوا کبالي سیمو څخه دغل ته ورغلي، خو وایي نه مزدوري ښه ده او نه هم ورسره د پولیسو او ځایي کاروباریانو رویه سمه ده. یاد دی چې لنډه موده مخکې حکومت په پنجاب کې د ځینو پښتنو دوکانونه او له اسلام آباد سره نږدې د کچا بادای په نامه هغه سیمه ونړوله چې پښتنو کورونه پکې درلودل. دغه پښتانه وګړي وایي د حکومت د دغه اقدام له وجې د دوی ځوانان بې کوره او بې تعلیمه شوي دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
په اسلام آباد کې کارکوونکي د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي مزدوران وایي چې کله دوی د مزدورۍ په انتظار وي نو د پولیسو لخوا دوی تنګول کیږي او ورته ویل کیږي چې په مرکزونو کې مه ودرېږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د مزدورانو وینا وه چې د نورو ښارونو په شان دوی د اسلام آباد د مختلفو سیکټرو په مرکزونو کې ودرېږي او همدلته نه دوی ته مزدوریانې ملاویږي، خو له بده مرغه دوی اوس د پولیسو لخوا تنګول کیږي او په خپل پخواني ځایونو یې نه پرېږدي. د مردان اوسیدونکي عمران مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 4 کالو راسې د اسلام آباد په F7 سیکټر کې مزدوري کوي، خو نن سبا به سره زیاتې روان دي. دوی چې هر ورځ ورسره همدا فکر وي چې مزدوري زر تر زره ترلاسه کړي او د پولیسو د خبرو نه بچ شي.
مزدوري حالات هم څه ګډوډ دي،
او بل دا خبر دا چیدہ پولیس والم راضی دا مزدوران تنگئی فریدی مندل تکی بس کلا یو بانا کلا بل بانا کلا دفتر والا شکایت کلا بینک والا کلا سوک کلا سوک او بس بیوی چیر دل تکی مکینے او تاسو نہ مسئلہ وی او دفتر والا دا تکلیف وی بینک والا دا تکلیف وی نو بس مونږ حکومت ته دا خواست کوو چې زمونږ سمرست وکړي او زمو سره امداد وکړي لکه چې دلته کې بیا مونږ پولیس نه پازابوي او نور مودا نور خلک نه پازابوي.
د ملکن اوسیدونکو جان محمد وایي چې یو خو مزدوریانې کمی شوې دي او بله اوس د پولیسو مسله رامخې ته شوې ده. دوی وویل چې اوس پر ورو مزدورانو لپاره کار کول ګرانېږي.
صبح ډېر په تکلیف یو مزدوري ملاویږي نه کله څه پسې منډې وو کله څه پسې منډې وو کله خیراتونه راشي یو بل پې وخو بس نه پوهېږو چې الله پاک زمون په الله باندې رحم وکړي خو ډېره بېروزګاري ده او پوهېږو نه چې دا به مخکې څه کېږي نو
یو بل مزدور دا و چې د چارسدې اوسېدونکي دی وایي چې د حکومت لخوا مزدورانو ته د اسانتیاو ورکولو دعوې صرف بیانونو پورې دي او په عملي توګه حکومت هیڅ کار د مزدورانو لپاره نه کوي.
درې څلور کاله راځي دلته اسلام آباد کې مزدوري کوم او دلته غریب سړی چې کوم مزدوري دلته موږ ته ملاویږي هغه کې زمونږ گزاره ډېره ګرانه ده هغه کې زمونږ د کورونو گزاره نه کېږي نو موږ د خپل حکومت زمونږ دا مطالبه ده چې زمونږ لږ خیال دي وکړي زمونږ د مزدورو او موږ د ریلیف راکړي.
کله چې مشال ریډیو د مزدورانو د مسلې په اړه د اسلام آباد پولیس چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د نائن گولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه
د کوزه ممندو جن سید شیرانو کلی پرایمری سکول چې 15 کاله وړاندې طالب وسلوالو د بارودو په واسطه لوزولې و د ماشومانو لپاره حکومت خیمه ورکړې چې هغه هم وسلوالو سوزولې دي. دغه کلی د سکول ماشومان مجبور دي چې د سکول په غولي کې د شنه اسمان تر لاندې خپل زده کړې پر مخ یوسي. شانواز ترګزه رپورټ راکوي.
دغه سکول لږ زیات اویا ماشومان بغیر له ټغره په یخ ځمکه د سفیدو د بوټو لاندې ناست وي او زده کړې کوي.
او بم پکې نشته چیلې او وزیم راځي پکې درایا دا ټر دا کور نه راو.
یو ماشوم وای چې د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه نشته او د سړک په غاړه د کروندې په ځمکو کې راګیر سکول په احاطه کې په ډاګه ناست وي نو یریږي هم.
سربینا دین کې کوټې نشته دی او بم نشته دی درایګانې نشته دی د کور روډ منګا دی کیری کودار باندې ورانه نشي.
او یو بل ماشوم د حکومت نه د سکول د بیا جوړونې غوښتنه وکړه.
ځوان اول چې باران موږ کور ته بیرته لا شوځي کینه کمره و رانه کنه او سیلای می بیا زو کور ته.
او د سکول مشر استاد وای چې هغه د دې سکول د حالت نه چارواکي خبر کړي دي. وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیاتو ولیدا سات دغه شمیره تر اویو راټیټه شوې ده.
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ در کو ټاټ لګي یا چاک لګي د زمون بورډ وتا سوسلی ده چې ما په دې کم په زورونو خط کو کنه نو لا ګوتم په مات شي. خو موږ ته د اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې تاسو د پاره دا شته یا نشته او نه راکړي دي. سیکرټریټ نه راواله اډوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دی ریګه ویني موږ یې نه خو چې دا استادان داسې نستي تاسو دا کورسې زمونږ ولې دا موږ خپل په بوند باندې بوند لیدي کنه.
بل خو تعلیمي چارواکي محمود جنسي وای چې هغه د دغه سکول د بیا جوړونې په اړه د پاټا سیکرټریټ تعلیمي څنګه ته ویلي هم دي خو لا هم ورلکومې پیسې نه دي منزور شوي. شانواز ترګزای مشان ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اردن امریکایي خبريال ډینیل پرل په پاکستان کې کار کوونکی هغه ولنې خبريالو چې په 2002 کال کې وسلواله وتښتاو او ورسته بیا وواجه. په پیښور کې د امریکا کونسلګرای هم د نوموړي په یاد کې د نهي اسې شنبه پر ماخام یو غونډه جوړه کړې و چې د موسیقۍ یو محفل هم پکې وشو. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
داروهد امریکن خبریال ډینر پر پیاد کې جوړ شوی دغه سندریز ماخام کې د پښتو اولسي سندرغاړي احمد ګل استاد، موسیقار استاد نذیر ګل، همایون خان او د اردو ژبې سندرغاړي ندا فیض پرته په خبر کې د امریکای کونسلګری او چارواکي هم په رباب او ګیتار سندرې وویلې. پیښور کې د امریکای کنسولګری مشر هاغلی ویلیام مارټن میلمنو ته په دغه دستوره کې درخه راغله نه پس وویل
here in Peshawar and this week's attacks in Beirut and Paris
da Peshawar army public school na wade pekha aw yow unewrande da Paris hamle muntakhai chetra khagare aw sakh darizena sukhum bachnadi khobya zamuk laka akida da che insaniyat aw khawaliba hamesha dwandi wi raze che da yusu shebo da para chapkinu aw da tra khagare zapli khalak yaad kulu munta da hum دا چې موسیقي د ټولې نړۍ ژبه ده او دغه مونږ ته رورولي ملګرتیا او یووالی ښایي مونږ ته پته ده چې ډینیل پل یو بهادر خبریالو او هغه او نورو خبریالانو پل جون قربان کړو او مونږ ته د نړۍ رښتونی مخ وښودو
هی along with so many other journalists gave his life to bring us the truth
دا کنسولګری دننه د سندریز ماخام پیل د نذیر ګل استاد د خولي موسیقي نه اوشو چې بیا رستو احمد ګل استاد په ټاپو چاربیتو د کنسولیټ ټول چا پیرچل په سندرو رنگ کړو خو بیا د ځوان سندرغاړي همایون اولسی سندرو ته په محفل کې ناز ځوانان غلی پاتې نشو او په ګډاګانو او اترونو یې دغه بندر نور هم خسته کړو امان خان پیښور کې د دغه شان بندارونو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
لداسي ایونتس په پیښور کې ډیر ضرورت دی کم کې چې د موسیقي او د آرټس او د کلچر وده کیږي په دې کې مونږ د امن د محبت د بایچاري خبره کوو
د پښتو سندرغاړو سره سره د اردو ژبې سندرغاړي ندا فیض هم د قاتل شفای فیض احمد فیض او حبیب جالب غزلې په خوږ आवाज وړاندې کړې دا یادونه ده چې پیښور کې د امریکن کنسولیټ دننه دغه د پښتو موسیقي بندر پړم بیزل او شو چې د جون بیلابل اړخونو سره تعلق لرونکو خلکو پکې ګډون وکړو خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د پامیر ساحل نه به لن خبرونه وره
د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي نو موړي نن په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال وویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغه برخو کې به امنیتی پوسټ یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتی حالت ښه شوی وي د گورنر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان 13 ورځ د یو رپورت په خبرولو باندې پر پاکستانی حکومت ته غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات دی وکړي د پاکستان حکومت لا دغه رپورت په اړه سندي ویلي د ننګرهار والی سلیم کندوزی ویلي د ننګرهار پونتون وویش نیول شوی زده کوونکی له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري نوموړي بیگانه وخت په جلال آباد کې خبریالان ته ویل پر جنډو سربېره یې نیول شوی زده کوونکو ځن نور اسناد هم ترلاسه کړي دي افغان ولسمشر اشرف غنی نن ویل امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وضع په خوالي کې بریالي شي د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د تیرې اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یو کور چاپی وهلې دي سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې چاودنې او ډزې واورېدل شوې د پاریس سارنوال فرانسوا مولینز لږه شیبه مخکې د پیښې له ځای سره خبریالان ته ویل د چاپو پر وخت یې یو مشکوک کس وژلی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې لږ تر لږه 2 مشکوک کسان نیول شوي دي امریکای ولسمشر باراک اوباما نن د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه وکړه ویل د غواړي چې مسکو خپل توجه د شامی رژیم لاتړ پر ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد مبارزې ته وکړي کرملین نن ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغه ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره په مخه د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی ولسمشر په ننني لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر مرکزی بانک او سیمه ییز چارواکي په مشکوکو تر هغه فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په هر ډول پاړه هر ډول معلومات دی نوی کمیشن ته ورکړي. او د شام بشری حقوقو څار برتانه میشت ډلې نن ویلی دی چې په تیرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقاب په بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي.
د خبرونو له دې لنډې سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا په امیر ساحل او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.